سلامونه د سهار ته بجې شوې ز سفیو لاستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاست ویم پیل په خبرونو کو
د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د هغه څه د بندیدو غوښتنه کړې چې د موټریزو ښځو مجازات خول شوې دي. دغه بنسټ پرون په یوه اعلامیه کې وویل د 2021 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته موټریزې ښځې د طالبانو د ظالمانه تګلارو له کبله په زوره ترې تم شوې، شکنجه شوې او بد چلند ورسره شوی. په دوام کې ویل شوي په دغو ښځو کې د بشري حقونو څلور مدافعانې پریسا آزاده، ندا پروانی، جولیا پارسی او منیجه صدیقي شامل دي چې د سپتمبر او نومبر میاشتو ترمنځ د طالبانو لخوا نیول شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په وینا دغه څلور مېرمنې د توقیف فرمال مدافع وکیل نه لري، په منظم ډول له خپلو کورنیو سره نشي کتلی او شکنجه شوي یا هم بد چلند ورسره شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې غوښتنه شوې چې د بشري حقونو دغه مدافعانې سمدلاسه او له قید یا شرط پرته خوشي شي. طالبانو د دغو څلورو مدافعانو او فعالانو د نیولو خبر تایید یا رد کړی نه دی. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما پرون وویل د خپل سرو نیونو د عواقبو په اړه سخته اندېښنه لري. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوید کامرن ژمنه وکړه چې د افغانستان د ځانګړو ځواکونو له ځینو هغو غړیو سره به مرسته وکړي چې په بریتانیا کې د بیا میشتولو له حق محروم شوي دي. د بریتانیا د فورسز ډاټ نیټ په نوم بریتانوي خبرونې پرون راپور ورکړ چې د افغانستان د پخواني ځانګړي ځواک د شاوخوا سلو تقاضا کوونکو درخواستونه رد شوي دي. کامرون ویلی په ځانګړي ډول بعد دغو پخوانیو افغان پوځیانو مواردو ته کتنه وکړي چې وګوري له هغوی سره د مرستې لپاره څه کولی شي. په راپور کې ویل شوي ګمان کېږي چې د دغو افغان پوځیانو قطاعات د برتانوي ځواکونو لخوا ایجاد، روزل شوي او تمویل شوي وو. د امریکا د متحدو ایالتونو د دفاع وزارت پنټاګان وایي امریکا د غزې پر فضا د بی پیلوټ الوتکو الوتنې له سره پیل کړي دي. د دې کار هدف د هغو یرغمل شوو کسانو لټون دی چې د افراطي ډلې حماس په توقیف کې دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د لنډمهال اوربند پر مهال د دغو بی پیلوټ الوتکو الوتنې بندې شوې وې. د پنټاګان یوې ویاندې لیزا لارنس پرون په یوه اعلامیه کې وویل د یرغمل شوو د لټولو لپاره امریکا د غزې پر فضا د دغو الوتکو الوتنې بیا پیل کړې دي. هغې ویلي امریکا د یرغمل شوو د موندنې لپاره د خپل شریک اسرائیل مشورې او همکارۍ ته دوام ورکوي. حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 کسان یرغمل کړل. د لنډمهال اوربند پر مهال ځینې یرغمل شوي کسان د فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې آزاد شول. په جرمنی کې د ریل ګاډو چلوونکو له تیرې شپې د 24 ساعتونو لپاره کاري اعتصاب پیل کړی دی. له دې سره په دغه هیواد کې اوږده سفرونه او د سیمو ترمنځ تګ راتګ له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوی دی. دا تر یوې میاشتې لږه موده کېږي چې په جرمنی کې د معاشونو پر سر د جنجال له کبله د ریل ګاډو چلوونکي کاري اعتصاب کوي. تازه اعتصاب پر ځای وخت تیره شپه 10 بجې نافذ شو چې د نن جمعې شپې تر 10 بجو به دوام کوي او اټکل کېږي چې د ریل ګاډو په زرګونو سفرونه به لغوه شي. د ریل ګاډو چلوونکي چې د نومبر میاشتې په نیمایي کې هم اعتصاب او غواړي کاري ساعتونه کم او امتیازات زیات شي، خو تر اوسه په دې باب خبرو کومه نتیجه نه ده ورکړې. او ټاکل شوی د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره ملي لوبډله نن د کابل پر وخت د سهار 10 بجې د هندوستان په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ووځي. د کرکټ بورډ وایي سید نسیم سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دغه سیالیو کې ټول ټاله ته لوبډلې ګډون لري چې 15 بشپړ غړیتوب والا هیوادونه دي چې هغه کې افغانستان، پاکستان، هندوستان، بنگلاديش او سریلانکا او درې نور داسې هیوادونه چې د کوالیفاینګ راوند لارې مخکې راغلي چې په هغې کې بیا نو خپل متحده عرب امارات، نیپال او جاپان شامل دي. افغانستان په ای ګروپ کې د پاکستان، هندوستان او نیپال سره ځای لري.
د آسیایي لوبې دي چې په متحده عربي اماراتو کې پیل شوي.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د سجی دغه مسله خبرونه ته شرحلی. د افغان طالبان او پاکستان پر سیاسي اقتصادي احتمالا ترنګل یو روابطو دلته بحث لرو. څوباندې دوه کاله مخکې چې کله طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو، د پاکستان د استخباراتو د مرکزی ادارې پخوانی مشر جنرال فیض حمید چې هغه وخت په پېښور کې د قول اردو مشر و، د کابل په سرینا هوټل کې د چای پیاله جګه ونیوله چې یو شمېر افغان سیاسیونو دا سیمبولیک حرکت په کابل کې د پاکستان د واک او ځواک په ډول تعبیر کړ. تر دې وروسته پاکستان یوازینی هیواد و چې چارواکي کابل ته نسبتا ډېر تلل او پاکستاني مشرانو به ویل چې په کابل کې زموږ دوستان واکمنان شوي دي. پر کابل د طالبانو د بیا واکمنۍ دوې میاشتې نه وې پوره شوې چې پاکستانی چارواکو ویل د افغان طالبانو په منځګړیتوب له تحریک طالبان پاکستان ډلې سره د سولې خبري پیل شي. دا خبري هم وشوې بیا د ټي ټي پی او د پاکستان د حکومت ترمنځ اوربند شو، بیا اوربند مات شو، جګړې تیز شوې او دا جګړې تر دې بریده ورسېدې چې د نومبر په پیل کې د پنجاب په میاوالی کې پر یو هوایي ډګر برید وشو چې د پاوس په وینا درې الوتکې پکې زیانمنې شوې او د ځینو په باور 15 او حتی د دیرش الوتکو د ویجاړېدو نتایج شوي راپورونه هم خپاره شول. دا حمله لا هم روانې دي او د نومبر په شپږویشتمه په بنو کې پر پاکستاني پوځ ځانمرګې برید وشو. اسلام آباد وویل چې دا حمله د افغانستان یو افغان کړی ده. د دوړ هیوادو د اړیکې د برید تر رسیدلې دي چې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکسی خبرداري ورکړ چې پاکستان د 1971 کال په لور درومي. دا څرګندونه سره اورو.
پاکستان اوس هغه بازی کوي لکه په 1971 کې چې کولې د بنگلاديش په موضوع کې او بل اخر بنگلاديش لا سو ورک. نو زه فکر کوم چې دغه رقم پاکستان خپل د پالیسۍ ته دوام ورکړي او همدغه څه بد وضعیت د موږ مهاجرینو سره وکړي او خپل خلکو سره هم وکړي او بیا دلته د فشار په نامه د ډیورن خدغه کې زه فکر کوم چې دا به ډیر زر نه وي چې هغه څه واقع به کېږي لکه په 1971 کې دوی هغه کړی. خو زه فکر کوم هغه غلطه تجربې چې دوی پخوا کړې هغه اوس بیا دوی تکراروي.
مخکې تر دې چې د دې بحث ملمانه تاسو ته معرفي کړم، همیشنۍ تکرار غوښتنه به یو ځل بیا وکړم چې تاسو په فیسبوک کې لمبوش سره د دې بحث په اړه خپل نظر شریکولی شئ او په یوټیوب کې دا پروګرام لیدلی شئ. که مو خوښه وه سبسکرایب ولی شئ. را بشم د خبرونه ملمنوته. محمد یونس مومند د افغانستان د سوداګری او پنګونی د خونی سرپرست د اسکایپ لاري له کابل را سره د عبدل ته په استودیو کې ملما او کوربه داوود خټک ته د ازادي رادیو د مشال څنګه په خبرونه کې ایډیټر او ملما او کوربه مې ځکه ورته وویل چې په رادیو کې هم را سره دی او خبرونه ته مو د ملما په توګه راغوښته دی. مومن صاحب، لومړی به له سوداګری او تجارت پیل کړو. د ځینو په باور باندې وای د اقتصاد د هر څه مور پلار دی، د سیاست او د هر څه. څنګه د دې افغان سوداګر ستونزه تاسو تازه ازادي رډو ته ویلي چې هغه د 1500 کانټینرو مشکل هم ګوندې حل شي، چیرته خبر رسیدلی؟
سلامونه او نیکی هلې جناب شیبر صاحب، تاسو ته او تاسو د برنامه لیدونکو ته د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم چې همیشه د افغانستان د خصوصي سکتور ژغ او د افغانستان د خلکو ژغ در مقصد پر رسول دی. او جناب درون ملما خټک صاحب ته خپل نیکی لیو سلامونه وړاندې کوم. ک لرس اخو ور شو د افغانستان او پاکستان ترمن تجارتي اړیکی هغه وخت چې په افغانستان کې د داوود خان نظام لاړی او یو بل نظام لري د درڅ لويشتو یا د 1500 راکل کالو راپدې خو از مخ په تجارتي اړیکو کې ترنګلتیا وجود لري او دا ترنګلتیا په دې به سوي چې همیشه د افغان سوداګرو هغه مالونه چې پر دې لار ترانزیت څخه شمول استفاده کړي د مشکلات ورته پیښ شي. اولی په اوسنی حالات کې دوه کال کې مر تقریبا نسبتا ډیره شي، یعنی دا سي ډیر مشکلات مونږ درلودل. تقریبا د 2 میاشتو یا د 3 میاشتو را پدې خوا څخه زموږ په تجارتي اړیکو کې مطلق بندشوالی راغلی وو چې هغه زموږ په ترانزیت کې وو. د دې علت د ترانزیت دا وو چې افغانستان ته چې کوم ترانزیت مالونه دي هغه بیرته افغانستان ته راځي. چې موږ تقریبا 13 هفته چې موږ سفر درلودل، په دې سفر کې موږ د دې دغه انتقادات چې په خوا یې هم کول او حل کړي وو، بیا موږ په دغه سفر کې وو چې د ډیورن پر کرښه باندې تاسو ټول سیمه خاردار دی، حتی په پاسپورت باندې چې سړی راځي په مشکل سره تلای شي. نو لهذا دا تاسو دغه ادعا او تجدید د تاثیر مشتنسي ثابتولای خودي په دې باندې کینات وکړي. د وزارت تجارت همکاران چې دغه زیاده دی په دې باندې کینات وکړي چې واقعا په دې کې دې کم راغلی و. یعنی یقین د دې به تاسو ته هم درته وایم، هر کانټینر چې د کراچي څخه حرکت کوي د زموږ د بورډ یادر چمنه پوری یاسمین بولداکا پوری یادر تورخه مجلال آباد پوری دا کانټینر هلته یو کمپنی دا غي جی پی اس کوي. دا کمپنی ته معلومیږي چې دا کانټینر کې مخاطه ولاري دا موټر توسو او په کم ځای کې دی ټوله ودی ته معلومیږي په وسري دنیا کې. موږ د دې دغه ادعا وچوي یا دغه خبرې شوي دا ورات چې په نتیجه کې دي نه چې ته ورسل چې باید تقریبا لاس ورځ د مخه زموږ دا معلومه باید لکړی وي چې دی ویل ته یو مطلب شو کی چې مشته راښکاره کوي چې دا د تاسو په سبا د معلومات درلاسي البته هغه مجلسونه چې وزیر صاحب محترم تجارت په سیاسي اړه درلودلې د وزیر خارجه درلود په هغه مجلسو کې موږ هم صرف یوازې زه او محترم زما سره درنو همکار او مشر جناب الکوزی صاحب او زه او موږ یوازې د معین د وزارت تجارت سره په دې باره کې خبري وکړلې چې دا د دواړو ملکو سوداګري ده او دا سوداګري یوازې افغانستان ته زیان رسوي دا ستاسو بلک ته هم زیان رسوي نو به هم په دې عقیده و چې وقنم دا سوداګری دواړو ملکو ته زیان رسوي نو لهذا موږ چې دا لاس ورځ چې دیره تک شوه زموږ لته درې زره درې سو اتیا کانټینر بند پاتو د دغه کانټینرانو بندیش په دې کې دی ویل چې 318 کانټینر چې دا هغه شان چې دا زموږ په نیګټیو لیس کې دي یعنی دا اگر سره موږ پر دې لار نه پریږدو هغه لکه ټایر او زیاتره د راخ او پیسلا بلانکیټ یا کمپل چې موږ توې داشم خو اول به موږ دا در لکه او هغه په بل هفته کې لکه پرونه ور مورز د دې د غبل ایسارو ایشو سول او مالونه د افغانستان خواته د کراچي د پورت څخه حرکت وکړي د افغانستان بندرو ته برابر سیږي یا به وسره رسیدلی وي یا به نو سبا سهار تر ورسیږي نه چې دا غلط معلومات چې اوس مدار کې ولي همیشه
د کوم شي مومنت څه څه وباشه
څه حالت دا خبره میکوله
مهرباني
دا هر وخت چې د افغانستان حالات یا به حکومتونه داسې سیاستونه جوړوي چې پر اقتصاد باندې تاثیر ونی کی یا به داسې کیږي چې زموږ اقتصاد او سیاست په سره جلا کیږي نو دغه همیشه د افغان سوداګرو او متقابلن د پاکستان سوداګرو یا هلته چې خلک کاروبار کوي دا دغه سي مشکل سره مخامخ دي چې همیشه چې سیاسي حالات خراب شوی دي مستقیمه پر تجارت باندې تاثیر کړی او ځانان او کاروبار
سیاسي برخه ته به بیا راسم خټک صاحب کوم پښتنه وکم خو دا اسما پښتنه پاتاسو یعنی دغه څو سو کانټینر سي دوی په تورلس کې شامل کړی دي دغه ته اجازه ورکوي او کنه
دوی وعده کړی د وری هم وعده وکړه جناب وزیر صاحب محترم تجارت سره او د ملګرو سره وعده وکړه چې موږ به هم دا پیواب ته کې د نن خلاصو وګړي در ډول سفرې د هغو هغه صحیح کلیرنس موږ ته حالت تجارت چې موجود دي د کراچي په پورت کې هغه مرته اطمینان نه دی راکړي معلومه نه ده چې آیا دا د څه وخت لکی او یا به در ډول سفرې هله کړی
مننه خټک صاحب اسو مومنت صاحب سیاست ته اشاره وکړه ل سیاسي پلوه په مشال رادیو کې تازه څه خبرې لري سي د دوړو د اسلام آباد او د کابل اړیکې په کومه خوا درم
ډیر مننه شیبر صاحب او بخیر اغلی مومنت صاحب ته خوشاله شوم د سر ملاقات شو خبره داسته چې پاکستان خو لکه څنګه چې مومنت صاحب تاسو مومنت صاحب خبره وکړه دوا درې خبرې دي یو تجارت ته د پاکستان یو سیاست ته د پاکستان بل امنیت ته د پاکستان نو د امنیت ته په لوک کوم وګورو نو پاکستان چې کوم غټ الزام لګي یو دا کله نه چې طالبان راغلي دي سیوا ما سیوا د اغه اولنې او درې سلور یا پنځو میاشتو چې لغه ورستو بیا پاکستان په مستقل توګه باندې د
طالبان
او د طالبانو نه هم دا غوښتنه کوي چې تاسو د پاکستان د کم چې تحریک طالبان پاکستان د اغه پر ضد باندې تاسو کاروایی کوي ځکه چې د پاکستان په عقیده تحریک طالبان پاکستان د پولی اغه غاړه ته موجود دي او اغه د پاکستان په غاړه باندې بریدونه کوي یو دا بریدونه په دې تیر یو نیمه میاشت و درې میاشت کې ډیر زیات سی وشو دي دا خو د امنیت برخه شو ده سیاست برخه ده د دواړو غاړو ترمنځ باندې اومدغه امنیت په اغه باندې اثر کوي او بیا یو خپل خو تاسو چې څنګه د ستانګزي سیب خبرو کړه دغه بیانونه دي د پاکستان له خوا داسې بیانونه را روان دي بیا دام یو سیاست ته چې نن سبا پاکستان دا فیصله کړی دی چې څومره افغانان دلته کې دي او د غي سره ویزه کارونه نشته لري غي بمون که په زور ویو که پر زاوی دی بمون اخوا ورړو د پولی اغه غاړه ته او بل چکم بل خبره دا اغا دا چې تجارت نو تجارت کته سو ګوره پچمن پوله باندې نن زما په حساب سره نن یو سلوي ختم ورځ ده چې التزایی خلکو احتجاج پیل کړی دی او اغه هم پاکستان یو فیصله کړی دا چې پچمن پوله باندې به لکه د وړاندې په سیر باندې اوس خلک بغیر د ویزه او د پاسپورت تک را تک نشي کولی نو الته د چمن چکم ځایی اوسیدونکو دي اغه خلک دا غوښتنه کوي چې دی ته به دا ډیر زیات مشکل شي ځکه دی په ورځنی بنیاد باندې تجارت کوي نو هر کله چې دی تګ راتګ نشي کوي په دې پوله باندې دا به دی د پاره ډیر زیات مشکل تمام شي او هم په دغه سر باندې دی الته احتجاج پیل کړي نو دا درې سلور خبرې دي یو نقطه نه ده چې تاسو ویم خو که په لنډو ټکو کې او په یو جمله کې ستاسو خپل خبره ختمه کوم نو هغه د اړیکو د پاکستان او د طالبانو ترمنځ دا وخت اړیکې چې دي هغه په کم خړ ډول نه دی روانه
مننه د په دې وخت کې د تاسو خټک سب د هغه پرلت اشاره وکړه د چمن چې په د جنو په وینا باندې په لسکونو سره او حتی ځینې وایي چې په لکونو کسان هلته راغونډ شوي دي. د پرلت منظور احمد پښتین د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر هم څرګندونې کړې دي، هغه سخت انتقادونه کړي دي چې دا لاره باید پرانستل شي او دا لاره باید خلاص شي. دا څرګندونې سره اور
د خلکو حوصله او د خلکو همت ز سلام ورته کوم چې دوی تر اوسه پرې یا برقرار ساتلای دي. ته چمن ولسا ستار ژوند پويشا د دې پر لټ سره تړلای دي. کدا خبره د نو کړه سرته ورسولا، کدا خبره ستانه پاتش ولا چمن بستانه پات کیږي پس پد میا سواتوک سانست د نور وطنونو پشان غټ غټ باغونه ته د دیګي ګټ پر ازګار باندې ژوند کوي. ته نن هم چې د چمن دغه دا مسله ستانه بند شوه ستا خوله به بندیږي بس وزه به د دیګي شار نه پر ازګار پسې.
محمد صاحب د پښتین خبرې مو واورېدې اولیدې، هغه دا وایي چې کچیری د دې چمن لارې د پخوا غونې بیرته د تجارت لپاره آزاد نشي، د دواړو د کرښې دواړو خواو ته خلک تګ راتګ ونه کی، نو ممکن دغه سونز رامن سشي سي د خوا ته د خبرداري ورکړ چې د پښین بل خلکو خالص ځکه دوی نور څه اغه نه لري، اوایت نه لري. څنګه په دغه موضوعاتو هم تاسو خبرې کړې دي چې کدا دی ویزی خبره حتمی سي، نو خلک به خپل مشکلات څنګه حل کړي؟
دو شان چې ډیر مهم دي په دغه سي حالات کې دغه مملکتونه لکه پاکستان او افغانستان چې دي دومره یو غټه پوله ولري تقریبا نه یو خزمج رسمي د ډیورن د کرښې سره زموږ لارې دي او بیا غیر رسمي هم موږ ډیر لارې سره لرو او ډیر تعلقات ست. یعنی زه فکر کوم دوه تعلقات لکه اوس د کوټې د کندهار تر مابین چې دوه نه کار تعلقات لکه د چمنو د سپین بول دکتر مامن چې لکه تورخم د جلال آباد تر مامن چې د خلکو هتا پارک نه کیږي، جیبه پارک نه کیږي، لکه میرام شاه او خوص چې دی، لکه انګور اډا او پکتیکا چې دی، لکه د ډیپټان او پکتیا چې دی، دا مهم لارې زده راشم، لکه قمر الدین چې دی او خوص چې دی، لکه شنک زابل او دروازګي چې دی، دا شان چې دی د بجنۍ داس موږ په یو رقم کلچر یو رقم دی. د دې لپاره حکومتونه دا لار نه ده چې پر خلکو باندې باید تشدد وکړي. د خلکو څخه په دغه منطقې خلک چې درته دلته بل هیڅ کاروبار نشته به له دغه تجارت ما څه واتخه چې یا ترانزیت راسي یا خلک یو دانه یو کښنی د موټر ټی پرانیسي او به وړي برته په کوټه کې خرڅي. دغه کښنی تجارتونه په ټوله دنیا کې آزاد دي، حتی که تاسو وګورئ د مکسیکو د امریکای در مابین دغه تجارت او تجارت نسته، یا یو دن ری سیګریټ یا بل شی دغه تجارتونه په دنیا کې آزاد دي. د دې لپاره ذکر به یا باید خپل خلکو ته سړی کار پیدا کی او یا د خلکو په کاروبار کې چې قانوني کاروبار کوي قانوني خپل تجارت کوي او دلته هغه خلک چې دلته وسیری یا پرلت کړی دي. زه په دې پیژم تاسو تقریبا څو مرد مخه یو خبره یو چا وکړه ما ولیدل چې داغه ویډیو ما ولیدل چې یو سړی حتی ځان دا کړي په کور کې زړولي خو دا چې تاسو هم ولیدل دا دې په خاطر د لوجې د لاڅخه د کاروبار د نوج د لاڅخه موږ باید کوشش وکړو چې خلکو ته څنګه کاروبار پیدا کړو. د دې کاروبار د ندر لودل لوج څخه خلکو ته مشکلات پیښیږي او زه فکر کوم چې دا پر لټ هم په دغه سوي دي. خو هغه د پاکستان خپل منځي مسایل دي. زه وایم چې دغه مشکلات چې د افغانستان تجارت ته څنګه چې د افغانستان تجارت یا د افغانستان ترانزیت په دې کې زیان ویني دوغونه ډیر د پاکستان خواته هم د دې زیان دي. باید پر دې باندې یو اصولي خبري سره وسی، اصولي باید میز تکشینو چې څنګه باید زموږ ترانزیت وي. زموږ ترانزیت تر اوسه پورې زما د نقطې نظر څخه زه وایم چې موږ هیڅ غیر قانوني ترانزیت نه کوو. دغه د څخه ستا ټول قوانین منم، مال د افغانستان خواته راوړم، بیا چې ورسته ستا خواته درځي د ستا د حکومت وظیفه ده، ستا د خلکو وظیفه ده چې قاچاق پرېږدي کې نه پرېږدي، څه کار پکې څه کار نه پکې، دا په ما پرې نور اړه نه لري. زه ستا د حکومت ټکس درکوم، د لاري د موټر کرایه درکوم، د ټرین کرایه درکوم، د پورت ټکس درکوم، د مرچ درکوم، د ټول شانتا درکوم. نور چې ستا ملک ته دم داخليږي ته یو جوړ ملک د شپېتو کالو یا د اویا کالو جوړ ملک ته کولای شي چې خپل د ملک چاري په خپل سنبال کې پرمې متاونه زه په د دې په کوم دغه رقم اشتباهات په سیمه کې یو اقتصادي مشکلات رامنځته کوي. تاسو ګوري په دغه یو میاش کې زموږ تقریبا په زرها او کانټینر واوشتل پر نورو لارو باندې را روان دي. دا پوسکنده خبر خلکو ته معلوم ده د بندر عباس د لارې روان دي، د چابهار د لارې روان دي، د کینی د لارې روان دي، د شیرخان بندر د لارې روان دي، د حیرتان د لارې روان دي، د تورغونډي د لارې روان دي، د اسلام کلا د لارې روان دي، د نیمروز د لارې روان دي.
یعنی دا هغه غټ لاساتی راټو مومن صاحب په تازه راپور درلو چې ایران ویلي دي چې تقریبا 80% په تیرو څو میاشتو کې تجارت زیات شوی دی. دا بل اړخ ته به له خټک صاحب سره راشم. خټک صاحب دغه دی
سوداګر
په توګه ورسره درته اخلو. خټک صاحب د سوداګرۍ په برخه کې څه دغه مشکلات شته؟ بیا په ورته وخت کې د طالبانو ځینو مشرانو د خبر هم کړی دی چې دوی له دغه اوسنی سرپرست حکومت ګیلمن دي. څه فکر کوي په پاکستان کې سیاسيون څه وایي چې په فبروري کې کله انتخابات وشي داسې اټکل کوي چې دغه اړیکه کېدای شي چې بیرته یو څه سم شي؟
اول خبره خدای دې په پاکستان کې د فبروري د انتخاباتو په اړه یقیني صورتحال نه دی چې دا به وشي. او دا خبره نه یوازې دا چې واړه ګوندونه کوي، بلکې لوی ګوندونه لکه د مولانا فضل الرحمان د ګوند لخوا یا د متحده قومي مومنټ چې په سن کراچۍ کې هغه وجود لري، او هغه نن سبا د نواز شریف چې د تر ټولو لوی ګوند د اغي اتحادي دی، دا خبرې د اغي لخوا مخې ته راغلي دي. خو تازه او د نن خبره چې تاسو ته وکم، یعنی د نن خبره دا ده چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن هم دغه شکونو او شبهاتو په جواب کې نن یو په ټویټر باندې لیکلی دي، په خپل ټویټر پاڼه باندې، چې انتخابات په خپل وخت کیږي، یعنی په 8 فبروري باندې. خو او بل دا ورسره ویلي چې هر هغه څوک چې هغه په ټي وي چینلونو باندې د انتخاباتو په ضد باندې شکوک او شبهات خوري، دا غي په ضد به کاروایی کیږي. خو مسله دا ده چې انتخاباتي کمیشن څومره با اختیار دی، او دا انتخابات که نه کیږي دا به څوک نه کوي. هغه څوک چې نه کوي هغه بره ناستي، هغه د پاکستان پوز دی، او د پاکستان پوسټ د پاکستان سیاسي جماعتونه تر څومره حد پورې مخنیول شي دا معلومه خبره ده. نو هر کله چې پوز او نغواړي چې دا انتخابات نه کیږي، نو پوز به د یو طرف نه یو اشاره وکي، او سبا ناس سرپرست حکومت انور الحق کړ به وایي چې چونکه امنیتی مسله دلته ډیره لوی جوړه ده، او په وزیرستان کې هم چاودنی کیږي، او په چمن کې هم کیږي، او په کوټه کې هم کیږي، او په پیښور کې هم کیږي.
یعنی انتخابات نشي کولای. یعنی لکه څنګه چې تاسو ویل د انتخاباتو یو بل نقش هم داده سي، هر کله چې په پاکستان کې دوه درې میاشتې انتخابات ته پاتې وي، جلسې به وي، غونډې به وي، خلک به راوتل سي خپل خلکو ته خبرې وکړي، اوس هیڅ هم نشته. لیکن دغه وضعیت نو په دې حساب که دا خو البته تر اوسه معلومه نه ده که انتخابات ونه شي، فکر کوي چې دغه ستونزې له کابل سره پیدا شوې دي.
اول لنډ زستا سره د خبرې په حواله سره خبر وکم. ګوره د انتخاباتو ستونزه دا چې د پاکستان کڅوک خو یو کڅوک بد وي، خو د عمران خان پاکستان تحریک انصاف ګوند چې دی هغه د پاکستان تر ټولو مشهور او تر ټولو نن لرونکو او زیات خلک اغل لري تر اوسه پورې، باوجود د دې چې عمران خان په جیل کې اچول شوې ده. خو تاسو وګورئ د عمران خان چې کوم طرفدار دي، دغه چې کوم پلویان دي، اغي تر اوسه پورې یا هیڅ نه دي په شاشوي. او عمران خان د دې انتخاباتو نه کدا کیږي هم بهر ساتل کیږي، نو دا انتخابات اول خو د دې کیدونه یا نه کیدونه په شک کې ده. خو کدا اومشي او د عمران خان د ګوند نه بهر کیږي، اغه ډیر زیات حیثیت نه لري. سو پورې چې تاسو خبره ده چې انتخابات اونشي، نو د دې بیا اثر سرازي. اثر خو اوس دا واضح دی، دا کوم خلک چې ناستي او چاته چې سرپرست حکومت ویلې شي. ګوره کله چې یو حکومت جوړیږي یا یو سیاسي حکومت کاغه سرپرست هم وي په پاکستان کې، چې اغه راځي اغه یو طرف ته خو چرته یو ریخي لري، اغه چرته یو ریخي لري، یو بنیاد لري، یو جرړې لري. دلته د یو خانه انوار الحق کاکړ راغلی دی، د بل خانه سرفراز بوکټی راغلی دی، د بل خانه یو بل سړی راغلی دی، هغه ناستی دغه هیڅ سیاسي ریخې نشته دی، هیڅ سیاسي لړۍ نشته
کی کنه. یعنی ما سرپرست حکومت خو باید دغه پریکړهونه کې لکه څنګه چې
عمده خبره ده، خو ځکه خو تاسو ما په اول سر کې وی، ځکه خو تاسو ما په اول سر کې وی چې دا پریکړه چي دی دا چرته یو بل خوا کیږي. سرپرست حکومت هغه څوک دی چې هغه د هغه خوله صرف ګویا ده، خو شاته چې کوم خلق ناستی د دې پردې یا د دې دیوال شاته چې کوم خلق ناستی هغه نور څه دي، هغه پریکړه وکړي دي ته وایي چې دا پریکړه وشوه والی هن دا تاسو، یعنی سرپرست حکومت دا کار نه دی چې هغه به دومره لوی پالیسی بیان ورکوي چې هغه به وایي چې ټول افغانان مونږ هم دا اوس وباسو. اوکې، تاسو ټول افغانان وباسئ، تاسو خو دوه میاشتې دلته کې بل حکومت چراشی مشکل خو هغه د تاسو جوړوي. نو دا مشکلات شته د طالبانو د په کابل کې چې د طالبانو حکومت دی، که د هغې سره د پاکستان حکومت مسلې حل کول غواړي، ستونزې حل، یا ممنصب د ده چې کومه ستونزه ده، یعنی ممنصب د تاجرانو یو نماینده دی، د ده چې کومه ستونزه ده، دا چې څوک حل کول غواړي دا د هغه چا کار دی چې څوک سیاسي بنیادونه لري. په هغې کې د سرداری پارټي ده، هغه یو سیاسي پارټي ده او هغوی د ټول عمر دپاره په پاکستان کې دي. دا نه ده چې نن دي، نن زرداری دی، سبا به زوی، بل ورځ به دا غزوی. داسې نواز شریف شو، دا هغه ګوند دی، او نواز شریف بل هغه پخپله هم یو کاروباری سړی دی، یو تاجر دی، یو بزنسمین دی. نو د دې ټولو مستقل حل کسو ګوري یا پاکستان یا طالبان، هغه انتخابات او د انتخاباتو نه پس په پاکستان کې د یو سیاسي حکومت راتګ. دا خبره تاسو ممنصب نم دا پښتنه کولی شئ چې ستاسو اعتماد په چا باندې زیات جوړی کی، په چا مزړه زیات جوړی کی، دی به تاسو په خپله باندې وایي
د پښتن ته څه وایس؟
زموږ اعتماد په هغه چا جوړیږي چې هغه قول او زبان او قرار ولري، او موږ کوشش کوو چې زموږ د پاکستان په حکومت کې چې هر څوک راځي دا د حقوق خپله مسله ده، او موږ کوشش کوو وکړم د هغه څوک د حکومت سره باید خلک چې دوی دا درک زه فکر وکم اوسنی سرپرست حکومت دا د لکه د مخ چې خټک صاحب اشاره ورته وکړه، دا د افغانستان او د پاکستان تجارت یې شنه دي درک کړي. یو شی زه درته وایم، د افغانستان د پاکستان څخه تقریبا روزانه تقریبا د 300 څخه یا د 500 یواز یو لارې سمیت راځي. 20 میلیونه متره مربع یواز چې کا افغانستان وردی برا وردی، دا غټ کلمونه زفت، یعنی په سلهاو داس کلمونه ستای چې د افغانستان دغه اوس تقریبا د 2.5 زره فابریکې کچيري د افغانستان سره د تجارت اوسې د مشکلات سره مخامخ کیږي. دغه اوس تقریبا زموږ په واردات کې چې د پاکستان سره موږ خپل منځي تجارت لرو کمښت راځي. په دې خاطر کمرشت راځي چې پیسو په انتقال کې شاید مشکل پیدا شي، په نورو شانو کې مرسته مشکلات پیدا شي. نو په دې خاطر زه وایم چې دوی باید دغه شان ټوله ووایي چې موږ څنګه کولای شو خپل منځي تجارت مختبه والی سو، ترانزیت څنګه مختبه. په ترانزیت کې تقریبا هر ورځ 200 لارې زموږ پر درو بندرو باندې د خارج څخه موږ واردات درلودل. خټک سب شي خبرې ته اشاره وکړه چې یو پارټي نوم یاد کی چې هغه تجارت پېشه ده، واقعا هغه تجارت پېشه ده، وغو په دې تجارت ډېر سر خلاصيږي، په دې کاروبار ډېر پیسې ولید. وروسته پرې په یو پارټي چې حکومت راغلی دی دغه سي پریکړه نه ده کړې، لکه دا اوس چې څه ده. تاسو ګورئ موږ پرون تقریبا یو حسابي موضوع درلودل، ریسرچ مو کړو پر دې باندې کومه د دې ځای مثلا موږ تقریبا 15% واردات د افغانستان چې دی د چین څخه دي. تاسو ګورئ کومه د کابل څخه حرکت وکړو درواخانه پوری یا د چندر بندر پوری موږ تقریبا 100 کیلومتر لرو، څه هم کم دی، اصل به کمی یا بنوي کمی دومره کم دی، دا 100 کیلومتر موږ لرو. د واخان د بندر څخه بیا د چین هر ځای ته چې موږ هر محموله وړو یو کنټینر مال باندې پر 40000 کیلو باندې موږ تقریبا د 800 څخه در زورو یا تر 200 ډالر پورې زموږ مصرف راځي. اوس موږ د هوا د لارې یو 40000 کیلو جن غوځي چې هسته پر دې باندې 8000 ډالر مصرف راځي، یعنی یو کیلو په 3000 ډالر وړو. ګوري موږ د ټولو ته څه دا خوڅه چې موږ کانټینر راوړو تقریبا د 4000 یا 3500 دغه مصرف کوم ډالر انتخاب کوم، ته یو کانټینر په 2200 ډالر در شنګهای پوری، در بیجینګ پوری، در هر ځای پوری که موږ صادرات لوړ سي موږ هغه سخت شه، مثلا چې زینتی ډبره ده، د تعمیراتو ډبره ده، تلک دی، شوکانی دی، نور هغه زموږ مدني مواد چې دوغو انتقالات سختي کومر ته چیرې دالار په حاله سي موږ به ډیر مستقیم تجارت وکړو. نو پاکستان کچیر ترانزیت ته مشکلاتو کې ک تجارت ته مشکلاتو کې د خشان هم د لاس اور کې پرم تقریبا د شمالي ولایتو ټول تجارت راغلی و، او دا غشتنه مو د افغانستان د حکومت څخه وکړه چې موږ ته دواخان لار به جو زمور به ته دواخان پر لارې کار شروع کوي. دواخان لار هم ډیره لښ پاته ده، 40 کیلومتر هلته یو څه مشکل دي چې په غرو کې سر راځي، لکه سالنګ یا بدر سالنګ شته یا غټي یا بکشنی چې هغه هم زه فکر کوم چې دومره مشکلات به نسی جوړ، یعنی چې زه 8000 ډالر پر یو کانټینر ورکوم د هوا د لارې څخه، دا خو زه مجبور یم زه به دولت ته دومره ټول پلازا ورکوم، دولت د دې لارې څخه عواید راوړي، او بیا دغه زر کیلومتره به زه په خپل ملک کې راتیروم.
یعنی تاسو مطلب دا ده چې پاکستان دغه ستونزې حل نه کړي، افغانستان مجبور ده چې نورو لارو ته مخه کړي، لکه څنګه چې معاقت اوس ایران ته مخه کړې ده او د نورو ته. خټک صاحب به لنډه دا پوښتنه، خټک صاحب څنګه دغه اړخ ته پاکستاني سیاسیون فکر کوي چې افغانستان لکه د جمهوریت په وخت کې هم نورو لارو ته مخه کړه، دوی دې ته فکر نه کوي چې افغانستان به مخیر طالبان به مجبور شي چې نورو لارو ته مخه کړي؟
ګورې پاکستان خوشقسمت هم دی په دې لحاظ سره، او پاکستان بدقسمت هم دی په دې لحاظ سره. خوشقسمتي دا ده چې پاکستان که مونږ د هند نه راوالو، پاکستان، افغانستان، وستی ایشیا او انتر یورپ، دا یو خوشقسمتي ده چې داسې یو جغرافیا دې ته په لاس باندې ورغلی ده چې دا د ځمکې د لارې دا هر څه کېدای شي. اوس بدقسمتي دا ده چې د هند سره هم تعلق سم نه دی، او د حامد کرزي صاحب یا اشرف غنی صاحب په حکومتونو کې هم تعلق ډیر زیات ښه نه و، او کم چې لکه تاسو په سر کې څنګه ووي چې فیض امید دلته تللی و، او دا مطلب دا و چې دا زمونږ خپل خلک اوس دلته راغو، پاکستان کې خوشحالی وشوي، هغه د خپلو خلکو سره هم اوس تعلق ورپسې خراب شو او نورم خرابیږي. اوس بدقسمتي ده چې هغه د ځمکې د لارې چې کوم پوټینشیال و دلته هغه نه کاریږي. ګنې لکه څنګه چې دا تجارت خبره دی، تجارت سره چې عمده دغه د ځمکې د لارې دا تجارت کېدی، یا شروع شي یا کیږي، نن کیږي، سبا کیږي، کال پس کیږي، لس کال پس کیږي، نو د دې سره نه یوازې دا چې تاجرانو ته فایده رسیږي، نه یوازې دا چې د ملک اقتصاد ته، د افغانستان او پاکستان اقتصاد ته، بلکې دې سره تا ته روزګارونه پیدا کیږي. نن سبا ستا ځوانان ولې یورپ ته را منډې وایي، د افغانستان هم د پاکستان هم یا چین طرف ته منډې وایي؟ ولې؟ په چین کې روزګار زیات دی، په یورپ کې روزګار زیات دی، نو ستا روزګارونه پیدا کیږي. کله چې ستا روزګار پیدا شي، نو زه دا نه وایم، یعنی دا یو ډیر هغه سمپلیسټک اسان نظر دی، زه دا نه وایم چې کله ستا روزګار پیدا شي نو د امنیت مسله به بالکل حل شي، خو زه دا ویلی شم چې کله ستا روزګار پیدا شي نو ستا د امنیت مسله تر یو حده، بلکې تر ډیره ستا تعلیم عام کیږي، ستا خلکو ته بنیادی سہولتونه رسیږي، لکه هسپتال شو، لکه سړکونه شو، دا هر څه شي کیږي. نو د خلکو بنیادی خبره داره چې د خلکو ژوند ورسره سوکاله کیږي، هغه ورسره ښه کیږي. په دې طریقه چې ژوند ښه شي، ستا ډېرې ستونزې د هغې سره له منځه ځي. نو ځکه ما وویل چې دا یو بدقسمتي خوشقسمتي هم ده چې یو داسې جغرافیا، یو داسې مواقع، یو داسې موارد دې ټولو ملکونو ته برابر دي، او خاص کر پاکستان او افغانستان. خو بدقسمتي دا ده چې د هغې نه هیڅ فایده نه اوچتول کیږي.
له همدې سره به دا بحث راوند غاړو له میلمنو چې په دې بحث کې برخه واخیستله مننه کوم، او د ازادي راډیو د مسرس پرونې له اوریدونکو او لیدونکو هم منندوی یم.
آزادی ملما
سلامونه وړاندې کوم. زموږ نننې ملما به شای تاسو د آزادی رادیو اکثر اوریدونکو پیژنې، د غنی مرکې له آزادی رادیو خبري شوې دي. آزرخش آفیزی یادوام چې د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد کې زیږیدلې، لمرنۍ زده کړې په خپل زیږنځای کې کړې، نور زده کړو ته په کابل کې دوام ورکړې. شاغلی حافظی سره لدی چې د یو شی اقتصاد پو په توګه پیژنو، خو دی د ادبی قریه خاوند دی او ششیر وایي. د تمه د دې خواله په پیل کې وویل چې ل زده کړو وروسته لمرنۍ دنده څه وه.
ما خو دولتی کار هیڅ نه دا کړی، تقریبا زه چې ځواني ته ورسیدلم او د درس سبق می بشپړ کړل، بیا زه د بدخشان د سهامي شرکت مرستیال شوم، د رئیس مرستیال شوم. ډیر ځوان و ما چې دا زما مشر ورور مړ شو، او دا بیا زما پلار ما څخه غوښتنه وکړه چې حکومت ته مزه دلته کار وکړه. په ټول ځوان کې یو لاند موده ما په رادیو تلویزیون د افغانستان کې په هنر ادبیات شعبه کې یو سو میاشتی کار کړی دی رسمی دولتی کار هغه هم ذوق پر اساس هغه علایق چې شعر او شاعری سره مې درلودې هغه پر بنسټ دا خصوصي فاکتور کې پاتې وم او بیا رئیس د شرکت شوم بیا هم دغه سه بیا اتاق ته لاړو مغه د ځواني څخه بیا هم دغه سکتور خصوصي کې مې فعالیتونه کړې
د دې شرکت په اړه وایس استاد دې کورنۍ مربوطو او کنه یو شرکت چې نور خلکو هم پکې سهم درلود
دا شرکت خو د لوی شرکت وو او سهامي وو د هغه وخت کې د شپږ لوی شرکتونو له جملې څخه یو هم دا شرکت وو چې په حوزه د بارتر کې فعالیت درلود په شوروي اتحاد کې شرقي اروپا سره او همدارنګه پاکستان هندوستان ایران سره معاملات درلود زمون کورنۍ هم پکې سام درلودل خصامي درلود
تصویر چې به مو رسمي دنده د رادیو د هنر او ادبیاتو په څنګه کې
لنډه موده
او مو ویل چې له شعر او ادبیاتو سره مو لیوالتیا و وسم له شعر او ادب سره لیوالتیا لري او په دې برخه کې مصروفیت لري یعنی عملا کار کوي
دا جالب سوال دی ما خو مخکې ډیر ښه شعر او شاعری پیل کړو او ځین شعرونه ډیر شهرت وموند او په ان زمان کې ما د پښتو لندۍ د اولین ځل لپاره په معیاري دری شعر کې وژباله یعنی په بندیخانه کله چې ما زما د بندیخانه د دوران د کوټه خلفي او حاصل همدغه دی چې د پښتو لندۍ مې په شفاهي توګه راټولول او هغه مې په فارسی شعر کې وژباله او بیا هغه د علوم د اکاډمۍ لخوا هغه وخت کې چې زما مول قلم وم زما د میرمن په نوم بیا خپور شو چاپ شو نو اولین غشت و چې د پښتو لندې په دری معیاري شعر کې بد کېدل او بیا یو تعداد زما نور شعرونه هم دری شعرونه چې په ډیر ځواني کې شهرت و مول مثلا تاریخ هم چې پنجه نقاش چیره دست تصویر صادقانه ای از ما کشیده نیست گربت بودیم بد بکشد گرکنیک نیک از چیره ها نقاب تظاهر زدوده نیست بی ترس و بی هراس جا و مقام ما آنسان که بوده ایم همان وارم بوده نیست خب هر صورت کلا چی پا 2002 کال که زه افغانستان تا برت لارم از ما خود دیر وقت بندی خانی تیر کردیم تقریبا 9 کال و دری میاشت اول از ورزی زه بندی وم سیاسی بندی وم
ما خپلم امدو خوشتن چی در خوشتن وکم چی تصویل چی لرده مهم پا کوتا قلفی که ترجمه کردی نو په کوم وخت کې اول بندې شوې دا کوم وخت د چا حکومت
خداسي دي چې د ځواني او احساسات او د خلکو د ژوند د بدلون لپاره مونږ درې حل ځلې کولې بیا د حزب دیموکراتیک خلق واسه چې تاسیس شو مونږ په ځواني کې دغه زویت ترلاسه کړل بیا ورسته چې د شورویان راغلل مګ هکو پک پک چول جدا ولې راغلل یو څه جنجالونه دنه په غام کې شتون دلودل د برابرۍ د حساب کې یو څه سیاستونه زمونږ خوخ نه وو خو په هر صورت بیا مخالفت وکړ یو تعداد خلکو سره یو ځای مونږ یو اعلامیه نشر کړو د شوروي اتحاد د یرغل پر ضد په هغه وخت کې او دا د دې سبب وګرځید چې مونږ بندیان شول ډېر یو تعداد کډرونه د حساب مخکې تر موږ څخه هم د مرکزی کمیټې اعضا او ځینې د وزیرانو شورا اعضا او د سیاسي بیرو غړي هم لکه ډاکټر شاولی خان لکه عبدالکریم میثاق لکه پنچیری لکه ډاکټر سالم وزیری لکه نور شریع جوزجانی عبدالقدوس غوربندي دا خلک بندیان شول خو بیا یو تعداد بیرته خوش شول لکه ډاکټر زیری او لکه پنچیری غلام د صغیر خان پنچیری دا خلک خوش شول نور پات شول بیا موږ هم چې بندیان شول دوی سره بیا یو ځای په کوټه خلفي کې واچول
اما تاسو ول چې ستاسو د بند موده ډیره وښته و نه کاله
د ټولو موږ دی ډیر خلکو هم دا خلک چې وو په دا موضوع کې تاسو چې شوروي اتحاد عسكر دلته شتون درلود ټول بندیان او بیا چې دا سیاسي مسالې ملي د ګورباچوف لخوا افغانستان ته راغی او رهبری د افغانستان هم تغییر وموند او په خپل د تفاهم د شورویانو په تفاهم سره بیا مونږ د اعدام څخه وغورو چې موږ خو 15 کاله اعدام ته ناسوم چې ضد سویتیزم او ضد انټرنیشنالیزم او ضد دا شان حال دا چې دا ترونه غلط و مونږ د چا ضد نه و خالي مونږ ویل چې دا زموږ وطن دی او غریب هیواد دی او کچیر مشکلات پر رهبری دی حکومت کی ویو داوی باید د ګوند شتون لري د ګوند باید کنګره دایره کی خپل رهبری اصلاح کی دا کار نو کس مونږ تری دغه سیو شی نو دا چې یو بل هیواد راځي او مثلا په ټول مسایلو باندې قبضه کوي مونږ دې مخالف و هغه وخت کې او وروسته مو خود لا غفزون په اعلامیه کې دا و چې دا نه یوازې د افغانستان د خلکو په ضد دی بلکې د شوروي د افغان د دوستۍ پر ضد هم دی نو په دې خاطر باندې بیا مونږ بندیان پاشلو وروسته بیا خوش شولو بیا چې بندیخانې سره خوش شولو هغوی درویش کسانو لپاره برابری دی حکومت او ګوند ځای راکول او بیا ما ونکړله ما دا د وکړم او ځنه کوم بیا هبلته به خصوصي سکتور ته لاړم هلته زمونږ ټول شتمنیو دا شیان تر تامین لاندې وو خو په هر صورت او په بدخشان او دا ځایونو کې جګړه وو او په کندز کې هم زمونږ مځکې وې هغه هم تر څه وو حاکمیت دی حکومت نه و نو بیا څه شولم زه دلته بیرته مو هغه خپل کار ما ته ویل چې خالی کچ ما سره غرض نه کوي زه خپل د پلانرنی کار کوم بیا شرکت برات او بدخشان کې مو کار مشهور شرکت و هغه وخت په مرګ کار پیل کو بیا خو کاروبار بیا وروسته بیرته نیول کېدلم په نه اتیا کې بیا مجبور شم چې وتښتم بیا هندوستان ته راغلم دلته وم مال چې کچیر او زه بیرته خشي بیرته افغانستان ته ځم و متاسفانه د بحث خبرتر شو نو بیا راغلو د تجارت پر بنسټ او بخوانه یا سابقه چو بیا جرمنی یو تجارتي ویزه راکړه یغه پر بنسټ دلته راغلم دا ما ماشومان ممنوع خروج شول پات شو بیا د ناروغ پایس او د پم جنجال سره دوی تقریبا یو کال په بر ونیو چې د نور رو د زمانو په هیڅ دلته چې ناروغان ول د زلق ناروغتیا چې دلودل خلک غوي ته پاسپورت ورکاو یو دیو چاپنوم بل چاپنوم دوی سره بیا راغله هندستان ته
په جرمنی کې بیا سمره تاسو بیا بیرته افغانستان ته راغله او بیا په افغانستان
کې مودند په جرمنی هم کې زه آرام نه وم هلته مونږ ډیر کارونه وکړل مثلا انجمن سول د افغانستان متاسیس که هغه د زین دوستانو سره د اروپאי شورا مشر شوم دی دغه انجمن سول افغانستان دلته پر کوه کې کله لندن ته تلو کله مثلا اسکندروي هیوادونو ته کله دغه دوستانو سره انډیوالانو سره د سول لپاره مونږ هلې ځلې کول بیا یو دوسو ټولن فرهنګي ټولنې جوړ شوې دلته په نوم د فرهنګ سرای نیستان یو بندلی د زمونږ د منطقې د خلکو وی په هغه کې زه یو مدت د مدیري هیئت غړی وم بیا رئیس شوم دغه یو مجله چاپول په نوم د نیستان بل پروم دی قانون روشنگران افغانستان یو تعداد زما پخوانی دوستان پکې ول هلته زه هم داخل شوم او د روشنی پروم یو مجله چاپولو او پروم دی رویدادای افغانستان و دیدګاهای جهان یو شی چاپول په انجمن سول کې هم ندای سول یو نشریه و هم چاپول نو دا هلې ځلې مې کولې دلته بیا چې افغانستان کې کله نا کله پاکستان ته تلم بیا هندوستان ته تلم همدا دوستانو سره په تماس کوم اکثرا یعنی آرام نوم ناست
بله
نو بیا وروسته چې اوزا په افغانستان کې جوړ شو یعنی د څه سره سم چې هغه د اقل امکانات برابر شو په 2002 هم کې زه بیرته افغانستان ته راغلم
بله
بیا په اول د 2003 کې د خصوصي سکتور سره منسجم شول او مونږ وکولې شو چې دا اوتاق تجارت بینلی تاسیس کړو په اول سر کې د اسامبلی امید شو په اسامبلی کې انتخابات شو د ټول افغانستان څخه تقریبا 2590 خلک استازي راغلي وي د سوداګرو د صنعتکارو د خدماتي شرکتونو بیا هلته په رهبری کې زه وټاکلم پایز د رئیس درمشا عمومي رئیس یو زموږ دوست و عبدالله خان رامین چې بیا وروسته وزیر زراعت شو او یو بل دوست مونږ حمید الله قادری دای رئیس عامل شو چې بیا دای وزیر ترانسپورت شو یو وخت حمید الله خان قادری زراعت بیا وروسته چې د دوی کابینت لار بیا انتخابات شو په انتخابات کې بیا لوی رئیس شوم د اتاق او ډیر عمر هلته پات شو نو دلته اصل خبر په دې کې و چې د شاعری شعر او شاعری شو زه بیا په دې باندې څو شپې تر سهار پورې بې خوبه پات شولم دا سوچ مې کول چې دا شعر خو ډیر زما اصلي شوق او غوښتنه او د ادبي کارونه او د لیکنه او دا شیان یوازې تجارت په دې خاطر مې کول چې هغه دودی یو مړی دودی پیدا شي، یعنی دی زیاتره زما حلیزل ابدغه چې خپل معنوي کارونه وکم. اوس څنګه وکم؟ اوس خو ته رئیس امید اتاق شوې، ټول د خصوصي سکتور چارې تا پورې لري او د دولت په نظام اقتصادي بازار کې د کارموندنه او د اقتصادي وده او د بلانس تجارت برابرول د ټول ستا په غاړه شو. اوس که ته شعر و شاعري ته ځي، خو د شاعري اصلي شاعري یوه برخه دا ده چې تاسو د عادي حالت څخه ووځئ، خپل هغه ناخداګاه ضمیر ته لاس باید لاسرسي ورئ، د هغه لپاره یو څه د بل حالت کې قرار لري، ځکه چې دا اشراق او دا په اصطلاح هغه وحی الهامي کاذبه چې دلته راځي او اته طبیعي شعر راځي، په هغه کې تاسو د عادي حالت څخه بهر پاتې کیږي. نو که چېرې دغسې وشو، خو ته بیا خپل کار نه شي کولای، ځکه چې ته تمام شپه ولي شعرونه ولیکي او سبا بیا خوب دی بشپل نه بیا ته راشي ریاست یومي اتاق کې دا مسئله دی ولي ومنله. بیا مې ډیر سوچ وکړ په پای کې دغه مزي ته ورسېدلم چې د افغانستان د مظلومو خلکو لپاره یو مریدودی برابرول تر شعر څخه ماته ښه دی، په دې چې شعر دلته په دغه سي ورسته پاتې هیواد کې یو لوکس شی دی او هغه خلک چې دودی دلی خلک چې ډیر فقیر دي، نو دغه لپاره بیا ما جدي شعر پریښودل. شعر خو په خپله راځي، ځکه چې د الیوت یو شاعر دی هغه وایي چې شاعر کسی نیست که نمیتانه شعر بگه، شاعر کسی است که نمیتانه شعر نگه. او په دې خاطر به کله ناکله شعرونه راته او شعرونه مې ولیکلم، بیا د حرفه‌ای شاعر په حیث پاتې نه شوم یا حرفه‌ای لیکوال. بیا د ازما لیکنه او دا شیان هم مخې وګرځېده، زیاتر په خپل هغه نور مسلک کې، د اقتصادي مسلک کې به کتاب مې ولیکل، مثلا امکان ایجاد یک میلیون جای کار در کوتاه مدت، یا توازن بیلانس تجارت در افغانستان، یا مؤلف های رشد اقتصادی در افغانستان، دا کتابونه مې ولیکل. بیا په هغه څه کې ډوب شوم، په دا اتاق کې و په همدغه اقتصادي چارو د افغانستان، ول جان هم نشد میاسر و سودای خام شد، د حکومتونو بدون فاسد و بدون نامنی و چه هغه ارزو هم تسره نشد. خب هر صورت مو خپل حلیزلی وکړل
د دغه کارونو په اړه وایسته هم دی دورې تسویل چه فساد و د کار زمینه هم ډیره زیاته و په دې دوره کې، اما ډیرو خلکو هم دا شکایت درلود چه زمینه شته د کار، پیسې شته خو مخه یې نیول کیږي. اما هم اشرف غنی هم کرزی دوړو غوښتل چې فساد نه وي، حداقل دا شعارونه ورکول، ولې دوی نه بریالي کېدل؟
وای چې اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی، کشن لشکریانش درخته ها از بیخی. دا مسائل متاسفانه هم دغسې و. اصلا مسئله څه شی و که یو څه جوار وګورو، زه خود دنه نوم په ټول مسائلو کې. اول خو سکتور خصوصي د افغانستان په دې وتوانېدل چې دا ټول نیمګړتیاوې چې مخکې په سیستم کې شتون درلودل هغه یې بشپړ کړي. د مثال په توګه موږ د دولتي اقتصاد په وخت کې 50,000 تن نفتي او د ګاز ذخایر درلودل په ټول افغانستان کې، او دا د دولت په سرمایه ګذاري او ډېر زړې وي د روسي ټکنالوژي او ډېر وروسته پاتې. اما کله چې موږ دا اولویتونه تشخیص کړو، یو اولویت زما همدغه و چې دا ظرفیتونه ملي باید لوړ کړو. اولین کار چې وشو تقریبا 1.5 میلیون تن اوس موږ د ګاز او د تیل ذخایر لرو په ټول افغانستان کې، په ټول بنادر کې ذخایر لرو. مخکې نوي دا یو کشتي راته هلته دوه اونۍ درې اونۍ هلته بند پاتې کېدل، یو کوچنۍ بیړۍ چې د ازبکستان لیار څخه راته یاده، تر څو چې دا ټانکرونه د تیل بارګیری کول او هغه تشول، او دا ټول دمره جدا شیان په موږ باندې و چې به موږ د تنشن و دا ټول شیان موږ بیرته ورته ورکول. اوس افغانستان 1.5 میلیون تن د نفتي موادو او د ګاز زیرمې لري، او دا زیرمې په تاریخ د افغانستان کې بېساره دي او های ټکنالوژي د هماغه برخه هلته کارول شوي دي. بل د دغه لپاره مدرن ترانسپورټیشن د فویل لپاره یا د تیل او د غاز لپاره لرو چې کولای شي نه ټول ضرورتونه د افغانستان بشپړول شي، او حتی کچیر ترانزیتی مثلا پاکستان لپاره هم یا ایران لپاره انتقالات وي او منځنۍ اسیا لپاره وي هم موږ دا کولای شو دا جوړ شو. بل دا چې دا ویجاړ څیره د کابل چې د جنگونو پر اساس لبین تللی وو، او کله چې موږ لاړوالته په کانتینینټال کې تاسو باور کوي چې اوبه نه وي، موږ د پل تخنیک از خزینې د بدخشان محصلین ول هغوی مرستې کولې موږ ته یو بشکه اوبه راوړله په کانتینینټال هوټل کې. موږ وکولای شول چې ډېر خدماتي تاسیسات جوړ کړو، ډېر هوټلونه جوړ شو، ډېر د وادونو او د محفلونو د کنونشن سنټرونه جوړ شو، او تقریبا افغانستان په دغه ساحه کې هم د خپل ګاونډي هیوادونو څخه ډېر پرمختګ وکړ. دریم مسله دا چې تقریبا 15,000 د واردات د بدیل لپاره کارخانه جوړې شوې. متاسفانه په دغه کې بیا ځینې مشکلات زموږ وو حکومت سره. یو مشکل دغه و چې ما ویل چې دا فساد چې شتون لري، فساد نه یوازې یو اخلاقي ضد کار دی او یو مثلا دینی ضد کار دی، په عین زمان کې ډېر اقتصاد لپاره ناوړه تاثیر لري. په دې چې یو نفر چې ټول عوامل د تولید برابر کړي، مځکه ولري، کارخانه یې ولګوي، مثلا کارګر استخدام کړي، خام مواد راولي، ماشینري راولي، بیا برسیره په هغه خپل امنیت هم په خپله ونیسي، یو کارخانه دار یا یو سوداګر 50 شپېته بیا کسه باید ګردان لري، دوی خو پیسې غواړي. بل دا چې بیا د برسیره د ټول مصارفو بیا یو څه مامورین هم بیا رشوت ورکړي. دا کاست آف پروډکشن یا قیمت تمام شد د تولید زیاتیږي. دا چې زیات شو د خپل رقابتي قدرت له لاسه ورکوي. په دې خاطر باندې ما ویل چې ډېر زموږ کارخانه دلته پته درېدلې دي، رقابت نشي کولای. دا خو موږ د شورای عالی اقتصادي کې یا کمیټې اقتصادي شورای وزیران کې هلته موږ دا فرصت وو چې ښاغلی رئیس جمهوران ته دا خپل نظریات ووایو. هغوی ښه ویل خو نشول کولای، ځکه چې نظام دونه فاسد و چې د اول سر څخه نیول تر پایه پورې ککړ و په دا مرض کې. نو په هر صورت اما برسیره پر هغه ډېر کارونه ترسره شول. مثلا ساختماني ظرفیت، شرکتونه د افغانستان هیڅ ظرفیت نه درلودل، وروسته دونه ظرفیت پیدا شو چې دوی لوی لارې جوړولې، تونلونه جوړول، او په عین زمان کې نور دا د پل او نور شیان سړک او دا شیان را ټول دوی کولای شي جوړې کړي. او ساختماني چارې د ښار، مثلا دا ویجال تصویرونه د ښار د کابل تاسو ته معلوم دي، وروسته دا ټول کورونه چې جوړ شوي دي الال اکثر 90% 95%، او دا تجارتي اماکن چې دي او رهایشي اماکن، دا ټول د خصوصي سکتور د افغانستان په همت جوړ شوي دي. او په عین زمان کې په دغه شل کال تر اوسه پورې خصوصي سکتور د افغانستان له برکت دی چې په افغانستان کې قحطي نشته دی. ټول شیان په ټول افغانستان کې د بدخشان د خندود څخه نیولې تر دیراود د اروزګان پورې هر شی پیدا کیږي. دا ترانسپورټیشن شته دی، خدمات شته دي، دوکانونه سره خلاص دي، په هیڅ زمینه کې موږ وروسته نه یو پاتې. نو دا چې بیا سړک چې د حکومت کار وو، مثلا تعمیرونه جوړېدل په منطقه کې، بیا غنو یا تطبیق د قانون د حکومت کارو چې باید مثلا په یو رهایشي محله کې چې ټول کورونه دوه منزله درې منزله دي، بیا یو شل منزله کور باید جوړ نشي. په دغه کې دوی پس پاتې کېدل، او دوی د رشوت په خاطر او فساد په خاطر
دا یو پسول چې یو سوداګر مجبور و چې باډي ګاردان ولري، ساتونکي ولري، او د دته هغه شی چې تولیدوي هغه ورته ګرانه تمام شي. اوس خو دغه وضعیت په حق شک نه دی، لیکن اوس بیا په یو بل شکل سره مشکل افغانستان لري. یو وخت په افغانستان کې داسې و چې خصوصي سکتور ته اجازه نه ورده فعالیت، بیا داسې وخت راغی چې اجازه و، خو بیا امنیت نه و. اوس چې امنیت شته بل ډول مشکل شته. د افغانانو دغه برخلیک څنګه تاسو ته ښکاري؟ دا ولې داسې دي چې همیشه باید له مشکلاتو سره مخامخ وي؟
یو داستان کې مې ولوستل چې یو شایسته نجلۍ هیڅ یو نه چې په سلهاو هیڅ نیکمرغۍ ته ونه رسېدل. دا معمولی انجونې وادونه وکړل، ماشومان پیدا کړل، ښه ژوند یې وکړل، اما دا شایسته او ډېر باهنره او پوهه انجونې تل بدبختې وي. او دلیل پیدا ما ته پته ولګیدل چې دا د دوی د تصاحب په خاطر ډیر خلک غکې هلی ځلې کې او ورته مخه کې نو دا د رقابت پر بنسټ دوی یو بل سره هغه لري مشکلات لري او دوی د جګړې دګر ګرځيږي افغانستان هم ډیر خیګنی لري اول د جیو اکونومیک لوکیشن ډیر مهم دی جیو استراتیژیک لوکیشن ډیر مهم دی موقعیت ډیر مهم دی په این زمان کې افغانستان د زیر مسخدک یو دی د چنګیز د حملې څخه راپدی خو دغه د افغانستان د مزک څخه 80% کار نه دی اخیستل شوی ځکه چې موږ د آبیاری سیستمونه د کانالونه او د ټول کاریزونه او ټول شاین ویجال شول پس لا نسل د کار چې باید دا بیرته رغول وای هغه به اکثرا وجل شوی و نو دغه وخت تر اوسه پورې زمونږ مزکه په بکوا کې په مزار کې په قندس کې په بدخشان کې په میمنی کې په پمدغه سي په فراه او نیمروز کې تر هرات پورې ټول ویجاړي دي دا مزکه د 1.5 میلیون انسانانو لپاره نور فیزیولوژیک نورم سره برابر غذایی مواد تامینولی شي زمونږ معدن ډیر شتمن دي ډیر نادر او نایاب عناصر په افغانستان کې شتون لري او مخصن لیتیم چوس منګې لرو او دا لیتیم خو تریلیون ډالر ارزښت لري نو په دې خاطر رقابتونه ډیر زیات دي چین غواړي چې دا ترلاسه کړي نور هیوادونه غواړي هر یو غواړي چې دا ترسره کړي دا د دې سبب وګرځي چې افغانستان هر وخت د نیابتي جګړو او رقابتونو د ګروي اوس هم دا غسې متاسفانه افغانستان کچیر یو سو کال پر لپسیل تا امنیت و آرامی و دونه پرمختگ وکل چه دیر نگدی و چه پاکستان او هندوستان سرخونش و ایلی پاکستان او منزنی شاهی وادونا او دی ایران سخه تقریبا پرمختگ ترسیدلی و دیر اوس مثلا دازمان تلکومونیکشن سیستم دونه پرمختلی و چه پا پاکستان کم دا تکنولوژی نو پا ایران کم دا نو پا منزنی شاه کم نو دونه سن کیاوی او دونه عام شو تقریبا 3 میلیون سیم کارتونه په افغانستان کې په 15 کال کې ویشل شو او دا بي ساري و دا یا مثلا یو کوچنی بانک خصوصي بانک جوړ شو په نوم د کابل بانک 15 میلیون ډالر دغه ابتدایي سرمایه او شغم په ډیر مشکل سره برابر شو ولی په سلور کالو کې دا بانک تقریبا 2.5 میلیارد ډالر اسید درلود یعنی 50% وده وکړه او دا چې بیا څنګه سنوي چې څنګه شو څنګه تباه شو د اداره نشو تباه شو د بل خبر دا ولی دا وده وګور چې 15 میلیون په قرض او پور دوی د سرمایه برابر کړی چې دا جواز واخلي او یوازې د خلکو دپوزیتونه 1.3 میلیارد ډالر یعنی د بالغ پیسې سره راټول شول او دا د اقتصادي وده لپاره ډیر مساعد زمینه برابر شو
د خپل ژوند کوم جالب خاطره کوم زه ته درګرځي
ولا جالب خاطره خصوص تر وایم چې سو گشت از زمر څخه جوړی شو یم پنځنیم کاله پر لپسی هلته ادام ته ناسوم اما اوس تاسو جریجم او څه ان ژوندې پاتې یم او دا په خپل یو د حیرانون که خبره و چې سرنګ زه وژغور چون څنګه ژوندې پاتې شم پرته لدی چې یو د سیاس غایب برونه یا دوکاری بکنه یا زه په داسې نه هوټل کې هلته وزیر خارجي نروي سره مې ملاقات درلودې هغه څخه چې راووتلم هلته انتحاري وشو په دغه انتحاري کې د زما فلمونه ثبت شوي ول ځکه چې دا کنټرول د دغه یو په ار کې هم بیا هلته دا فلمونه چې وروسته وښودل شو ما وکتل چې زما او دغه انتحار کوونکي فاصله 3 ثانیې وي یعنی په 3 ثانیې کې زه د دې څخه پناه کېدلم هغه زما څخه پناه کېدلم دغسې ځکه چې یو تپي هلته شتون درلودل ما غوښتل چې ته وینه برابر کړم او زه خبر نه وم چې څه پېښ شوي دي چې بیرون ته راووتلم زما په موټر کې د هغه انتحاري پښه داخل شوی و هغه موټروان د موټر مې ویجال و تکا و موټر نه و هغه وخت کې ښاغلی زهر احمد مقل وزیر داخله و زه په خپل موټر کې ورسولم نو په هر صورت دا هم خاطره د زما چې د جالب خاطرې دي چې یاد بندخانی سره وګورو شو بیا وروسته د ویجال افغانستان دغه حتی ورسېدل حیرانون کې پرمختګ ته ورسېدل او زمونږ برام او عزتونه زیات شو په منطقه او دنیا کې چې زه رئیس دی او تاقی کوشم اولین ګښ لپاره نو مثلا د لاس پرمختللو هیوادونو د تجارت او تاقونه چې مثلا رئیس او تاق ترکیه د مدیر هیئت غړی او مثلا د اوتاق ایران چې لوی اوتاق لري دغه رئیس